د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي نهمه د دسمبر نه ویشتمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې پکتیا او خوست کې له پرونیو نښتو وروسته ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پیل په خبرونو کوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډېر کسان وژل سول چې ډېری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستاني سرتیري وژلي دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا په استوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وښیي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور لینا زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2024 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د سراپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 20 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 میلیونه او 200 زره وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400 زره د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 500 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼۍ کې د افغان لوبډلې یوازې 2 پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په 8مه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې 2 لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یقوس پر 14مه پیل شوې دي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سېشنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ پر کرښه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهراً کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي خوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلای حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنداوه، په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کیدله. سهار وختي وخت کې پاکستانی ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمې چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده 3 تنه کوچیان شهیدان شول، 4 تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پریښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوي وشي چې د کړکیچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له 3 ورځنۍ ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کیږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر 2 سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پاوز ادا کړي چې د دې حمله په جواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپل یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي رادیو له دواړو خواو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولای.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان ترې وهده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري. په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانه شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سلام دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده که هم درس وایه.
څومره دی ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم لس پنځه لس زره معاش میده او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دکان کې نو کار راځي، چې خپل استاد نه په دکان کې بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېری څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوک ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی، واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده، مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډېر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خالي کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل د بانک کې عمومي ژوند خو تیریږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، نو جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاری زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله. که نه
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي. د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره ځي، اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي. دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه. نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل، غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره هم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ او تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو 3 کاله 5 کاله لس کاله بعد حتماً هو. نو کېدای شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه، دغه لنډ مثال وایي درته څه د خپل پوهنتون درکم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه. زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو. ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم، د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوی یم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې، پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلی د پوهنتون.
داسې دی، ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ته ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو، دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي.
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم که نه، غوره مثال زه یم. زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی سنگ نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چوس شکر ده خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه سوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسو
bale په اخر کې باید تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې همدغه ووس د زدکو دروازې او تبند دي اقتصاد خراب ده یو کسب زکول زمينه برابر ده مونږ ته خپګان غږ پېښان دوی غته نه پریږي لارس یو څه دا کړی هغه ته باید تاسو پیغام ولرو ته به ورته وایي
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده چې تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې ده تکینه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېرې ځوانان دي په زرها او ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماستریانی کړی دي پوه شي پیجریانی کړی دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کس به نوې زده کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې د تعلیم سره سره باید کسب مزده کړي کاوه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او غټي بیانوي له خغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په غړې سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا ول لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېدا یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړی چې دې زده کړی خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د اغې نه بد دی روپی ګټي او خپل ژوند به مختبیایي زده کړی خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دی چې سړی ژوند درک کی ژوند روپی جنې او خو ژوند تیر کی حتمی ده چې د زده کړو نه به تر روپی ګټي خو چې کسب دی ور سره څنګه کې زده وی نو که د زده کړو نه ون نه ګټي نو کسب بستا په درد لګیږي کنه یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه هغه خولي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دي یعنی د دې په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که د هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلات سره نه مخ کیږي او د دې بد خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغیل لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا پونه کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي تخنیکی د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړي دي کسب یو تخنیک کوم ترې کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغه خپل ایډیټ نه دی زده خلک نیسی چینل ورته چلی او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زپیشن مچ هغه بیکاره شوی دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې څومره خلک پیژنم تر 15000 افغاني او 6000 افغاني دوی ماشه خلی او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلا بیل چې سړی زده کی نو بیا د ژوند په دغه حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغه حالاتو کې به بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
bale kra suri ta su khpal juwan ta ta su dis dakr tar tsang kushish mukray da tsiyo bel kasbam zakya
shakhsan khpal az us mahal ustadim le pontun ki iftikhari ustadi pe shakhsi pontun ki mlarma aw pe khunzi ki ustadim dawlati lisa ke za da di tar tsang da computer ki edit ma fda kade de او ایډیټ کومه د ایډیټ ترڅنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ ترڅنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړي کومه په دې کې مې ځان رسولې ده د دې ترڅنګ د نجارۍ ته ابتدایي د غزما زده دي نه کولای شم چې خپل جاله پوری باسم خو هغه ته لازم ارتیا نه د پیښه شوی مطلب چې په دې برخه کې ارتیا پیښه شوی زه کار کوم مطلب خو زده کړم دا یعنی نور لګو ډیر تخنیکونه او مهارتونه ما په بیلابېلو برخو کې زده کړی بلې
بله رادو ام دغه نجاری برخیته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپل مالقه وا په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسې مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکی نجار او زه ما سره ډیر پاتې کېده نشدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیخه شوې یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شویم نه یم بې دندې شویم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه موبایل به دوه پیژني په څومره نرخې به دوه اخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزد کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څنی کېږي شخصي کاروبار ته مخه کړی ده په شخصي کاروبار کې ځان رسولي دی او ډېر ښه کار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا هم دا بیلګې بیا نجاري یادو تاسو څومره ډاډه یاست په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد په نفس مول ول د چې کله وخت ما هیڅ کار ونه وسې دا نجاري خو مې زده کړی ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر کس د چاس دی هغه پی ډیر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب کسبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړې د قلم دندونه لرم نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کولې شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ ته وړلې شم یعنی ز د سې سخت سره نه مخ کیږم چې سبب بل چاته محتاج شم نو دا د ټول سره موجود وی څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی اغه ټول ډاډ وی په دې باندې چې اوس د قلم دندم لري برته شاته او ډاډ ور سره وی چې سبا زه دا دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس د دولتي دند لرم خو شخصي دندم لرم زه هم که چرته دا زه د لاس ور کوم شاته زه ډاډ يم چې شخصي کاروبار م کولای مثلا موبایلونه یا نجاري برخه کې شاته سرکار کولای شم ډاډ مونم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم نو دا خو ډیر مهم وی کنه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډیر زیات دغه دي مشهور دي هغه وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستری وکړي هغه په یو شرط دی خوي زه د سی غلط نشم چې چین دی که جاپان دی نو هغه په شرط دی خوي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکوي هغه به ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغه کې یو کال دی غالبا څومره زده کړی چې وکی نو بیا غینو وروسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غي سند ورکې کنه نه ورکي هغه په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کې دې شي زده کړه ته وکی خو هغه بس تا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دې شي پیسې ته نه ونګاتي نو پیسو د پاره دا کسب به تا سری
یوازې په یو برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته جی بیا پانتون وای ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هدا پورې یوازې په یو برخه باندې اکتفا کول یوازې په یو برخه باندې بسنه کول نور څه نزد کول دا څومره انسان لستوندو سره مخ کولای شي
ستوندو سره خو مخ مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني ودا بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نش کول د ذهن هغه شیطان نه ویل کې د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته څومره نوې شان ورته کې او مختلف شان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې تو کتاب او شان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په دزده کړو په برخه کې یو برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې ډیر عام ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستري کړې پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي. دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی دا کسب زده کړي په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګېږي. نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کړي. که بیا آینده کې زده کړې نه وي، د قلم نه دی روزي نشي ګټلی، نو کسب خو به ورسره وي.
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي، د کور مسؤلیت شي. واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي. که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده؟ دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل.
ګورې، ځوانۍ مرحله خو مهمه ده. تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو، تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري. خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي، دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي، بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي، د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي، مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي. نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي، ام د دې ذهن به تر نورو ښه وي او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي، تخنیکونه.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لا آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکی په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې 5 ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سردونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سردونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنی د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنی دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشه شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچیاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سردونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودي. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مسلم سربالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امرالله د 1461 څخه تر 1501 هجري قمري کال پورې د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امرالله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امرالله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. ده یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تېره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د د زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امرالله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی امرالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه په پوهنتونونو جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمی تجربه له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد شینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به لخون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل شو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و، له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړ، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و، چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل شو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولای سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و، خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوه. د اتمې میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغه سیمې پخوانی نوم کاپیرستان او بیا نوم په نورستان باندې واړول شو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بی‌طرفۍ د رز غړک کړ. په 1338 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یو لوی تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیچو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پلو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پلو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپل ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې د کرښې پر افغانستان وټپل چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو تاسو مغښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه مومي او په کتابچو کې در سره ولیکي. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی بند سڑو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑ خود برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدائی برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پی سوان سماٹی را غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدائی سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے